آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. خدای دی وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځم بشپا ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې د خپلې تیرې خپرونې پاتې خپرونه لرو. ځینې پوښتنې وي چې د تیرې خپرونې کې زمونږ ګران میلمه ښاغلی نور ثواب کړلې، او زمونږ نورې داسې پوښتنې پاتې شوې چې غوښتل مو هغه په راتلونکي خپرونې کې چې هغه نن ده په هغو پوښتنو باندې سره وغږیږو. او که تاسو څه پوښتنې لرئ هغه هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک پر پاڼه زمونږ د نننۍ خپرونې د انځور لاندې موږ ته ولیکئ، یا هم سټوډیو ته زنګ ووهئ چې د سټوډیو شمیره 202-16-93-116 ده. لکه څنګه چې که تاسو زمونږ تیره خپرونه اوریدلی وي، زمونږ ګران میلمه ښاغلی احمدالله نور مونږ سره میلمه و. د سافټویر انجینیرینګ یا د پوست کالی جوړولو په اړه مونږ سره هر اړخیزه بحث کړی و. دا چې څه ته وایي، او بیا سافټویر انجینیرینګ د کمپیوټر ساینس نه څه توپیر لري، د یو سافټویر انجینر کار څه وي، یا مثلا دوی په خپل افغانستان کې دته څومره ورته امکانات شته چې دوی په دغه فیلډ کې یا په دغه برخه کې زده کړې وکړي، په دې اړه مونږ سره خبرې کړې وي. او ځینې پوښتنې پاتې وي چې هغه غواړو ښاغلی نور په دې خپرونې کې مونږ ته جواب کړي. له نیکه مرغه چې ښاغلی نور بیا هم مونږ سره په لیکه کې دی، دوی بیا هم مونږ ته خپل قیمتي وخت راکړی دی. لومړی خو د دوی نه مننه کوم، بیا خپرونې کې ورته هرکلی وایم. نور صاحب ستړی مه شو.
مننه وروره ډېره زیاته چې بیا هم مونږ ته دې وخت راکړې چې ستاسو اورېدونکو سره روغ شو.
کور ودان. ښاغلی نور، تیر ځل مو زیاتره بحث ډیر تخنیکی وو، او تاسو د سافټویر انجینیرینګ په اړه دا چې څه ته وایي او د کمپیوټر ساینس سره څه فرق لري او داسې نورې پوښتنې ځواب کړې وې. نن هم ځینې تخنیکی پوښتنې لرو چې هغه به د خپرونې په دویمه ځینې تخنیکی پوښتنې لرو چې هغه به د خپرونې په وروستۍ برخه کې سره تاسو سره شریکې کړو. غواړم لومړی تاسو نه دا وپوښتم چې تاسو د یو سافټویر انجینر په توګه افغانستان کې مو یا په خپل ماشومتوب کې مو دا خوب څنګه ولیدو، او آیا تر دې ځایه رسیدل او تر دې ځایه چې تاسو رسیدل یې دا درته سخت تمام شوي دي او کاسان؟
مننه کاکړ صاحب د پوښتنې نه. نو د دې پوښتنې ځواب به ممکن تاسو ته پام ډېر جالب وي، ځکه چې زما د کمپیوټر ساینس سره یا د کمپیوټر ټیکنالوژي د مسلک سره بلدتیا د جورنالیزم د لارې پیدا شو. زما ورور خپل جورنالیست دی، او هغه به ډېر وړاندې په اول خپل د مسلک په اولنې ورځو کې د چاپ په برخو کې ځینې کار کوو. کمپیوټر کې به خپل مطلب لیکلو او بیا به هغه چاپ کولو، هغه به بیا ته چاپخانې ته، او هغه به بیا لوستونکو ته رسېده. نو ما چې کله دا ماشین ولیده چې څنګه دا کولای شي چې د بیرون نه د انسان د ګوتو نه ځینې تورې اخلي، او هغه بیا یو فرضي دنیا ته وړي، یو خیالي دنیا ته وړي، او بیا هلته هغې سره څنګه لوبې کېدای شي، څنګه رنګونه تغیر ولی شي، ته کولای شي چې هغه کې ځایونه ورته تغیر کړي بې د دې چې ورقه پرې ورانه کړي. او بیا چې کله ته مطمئن شي چې یو هغه جوړ شو، مطلب جوړ شو، او تو ټول تغیرات د پکې راوستل، بیا کولای شي هغه چاپې کړي، او هغه بیا څنګه د ماشین د لارې خپرېده. او بیا چې مې انټرنیټ دنیا سره هم بلد شوم چې څنګه اوس کولای شي چې بې له دې چې کاغذ هم استفاده کړي، ته کولای شي چې ټول جهان سره خپل نظر شریک کړي. نو دا ظرفیتونه چې ما د کمپیوټر ولیدل، نو زه ځان ته ډېر راجلب کړم، او ځان ته زما پام ځان ته راوګرځو. بیا چې ما خپل هم په دې کې کار وکړ، زه ما چې دا ولیدل چې څومره سادګۍ سره زه کولای شم چې ډېر لوی لوی کارونه په کې سرته ورسوم، نو ما دې ته یو اراده مې وکړه، دا مې تصمیم ونیو چې زه به همدې مسلک کې خپل وخت مصرفوم او د دې تحصیل وکوم. نو دا کیسه دې نه شروع شوه، او بیا چیرته چې زه اوسېدم ملته د سې وړکی وړکی کورسونه ول، د زین ول چې کولای شو تاسو هلته کمپیوټر سره ابتدایي آشنایي اخیستی شوه. ما دای باندې ډېر کار وکړ، بیا مې خواهش وکړ خپل فامیل نه چې کوکر شي چې ما ته کور کې یو د کمپیوټر د یو دستګاه انتظام ونیسي. نو ما یو ډیسکټاپ اصطلاح چې ورته وایي اول ورځ ما لاس ته راغی، نو نن سبا چې کوم تاسو زیاتره لپټاپ کمپیوټر ګوري یا نوري کمپیوټر ګوري چې د منځ هغه دی د یو قسم تړلې دی او بسته دی د لیدلې سخته ده چې د دننه شی دی او څنګه کار ورکوي. وړاندې داسې نه و، ډیسکټاپ کمپیوټر ستاسې په میزو د پکې غږ هم تاسې اورېدو چې هغه به شو ګل به شو، نو تاسې پوهېدی چې ټوکمه کم ځای کې ده او کم ځای نه تر بیل شوی دی. نو هغې سره ما ډېر وخت تېر کړ، کمپیوټر به مونږ خپل خلاص کړ، دننه به مې لیده چې د دې مدر بورډ څه ته وایو، هارډ ډیسک څه ته وایو، سي ډي رام څه ته وایو، د ټول فیلونه څنګه دي. له دې نه وړاندې چې زه په پوهنتون کې یا په یو بل ځای کې د دې یو رسمي درس ولولم، ما ورسره ډېره بلدتیا پیدا کړه. همداسې بیا یو وخت چې کله کمپیوټر تو مغه زموږ په اوسېدو ځای کې نوی ول، نو ځوانان چې کوم دې سره علاقه لرله نو داسې وړکې وړکې ډلې جوړې شوې چې هغوی موضوع د بحث به همدا ول، څنګه کولای شي چې د خپل کمپیوټر ظرفیت زیات کړي، څنګه کولای شي چې نوې برنامې پکې ځای په ځای کړي، څنګه کولای شي چې نوې هارډویر پیدا کړي او یو بل سره شریک کړي یا یو بل ته ښکارا کړي چې کم ظرفیتونه لري او کم خواله لري. نو دینه هم ما ډېر څه زده کړل. نور الکان حتمان چې ما نه وړاندې کمپیوټر سره بلدتیا پیدا کړې وه، هغوی نه مې ډېر څه زده کړل. بیا همداسې خپل فامیل کې چې هر چا به غوښتل چې کمپیوټر واخلي، چې ورو ورو د کمپیوټر بلدتیا او استفاده په کورونو کې زیاته شوه، نو ما به خپل فامیل کې همداسې کومک کوو چې خلکو ته ووایم چې کم کمپیوټر ښه دی او څنګه کولای شي چې په ښه بیه یو ښه کمپیوټر ترلاسه کړي. نو دا ټول جریان یو قسم زی د مسلک ته ډېر ورنږدې کړم، او زما شوق علاقه خو پکې مخکې نه و، مګر ما یې ګټه مو لیده او ما یې مشکلات مې ورته ولیدل او همداسې چې کوم امکانات ول هغه مې ولیدل. نو چې کله وخت دې راغی چې یو مسلک باید انتخاب کړم د خپل لیسانس لپاره، نو بې له کومه فکره او بې له کومه تشویشه ما کمپیوټر ساینس انتخاب کړ.
څومره جالبه ده تاسو د ژورنالیزم یادونه وکړه او دا غزینه بیا ورپسې د دې بخش سره تاسو د مینې خبره مو وکړه، ډیره جالبه ده. واقعیت خدا ده چې کمپیوټر ټکنالوژي د ژوند په هر چارې کې نن سبا کارول کیږي. نن سبا د ژوند هر یو پړاو هر یو کار یې اسانه کړی دی یا په یو شکل تیز کړی دی. نو طبعاً که مثلا یو څوک په هر برخه کې وغواړي چې هلته زده کړه وکړي د کمپیوټر ساينس او د کمپیوټر ټکنالوژي، یو څه اندازه معلومات او په هغې باندې پوهېدل ورته څه اړین دي. او څومره خوندوره خبره مو وکړه چې یعنی ټکنالوژي په هغې کې بیا دومره تاسو په ډیټیل کې تللی او دومره وړاندې پکې لوړې زده کړې مو پکې وکړې، دا څومره یو خوب دی وړوکې خوب نه پسې شروع شو، ډېره جالبه ده. غواړم تاسو په دې باندې مې یو څه خبرې وکړي چې دغه په افغانستان کې د کمپیوټر یا د سافټویر په افغانستان کې د کمپیوټر او یا د کمپیوټر ټکنالوژي او یا د سافټویر جوړولو د دې دا خوب لیدل آیا ستونزمن دی؟ داسې یو کس باید په دې لاره لاړ شي، لاړ نه شي؟ که خپله همدغسې د خپل ژوند د قصې سره ورته تړاو ورکړي، راته ووایي چې آیا په دې لاره کې مو ستونزې بیا ډېرې ولیدلې که لږې؟
ما چې کوم سفر و د کمپیوټر ساینس کې د نورې بلدتیا اخیستو د هغې تحصیل کولو، زه خوشبختانه یو ښه پوهنتون ته ورغلم او هلته ښه استادان ول او موږ سره ښه امکانات ول. هم هغې زه د دې جوګا کړمه دې ځای ته راورسولم چې بیا ما وکړه شول چې خارج کې هم په اروپا کې هم خپل د ماسټري سوي درسونه ولولم. په افغانستان کې اولنۍ پوښتنه چې باید ځواب کړو هغه دا ده چې که مشکلات وي او که نه وي، مهمه دا ده چې هر څوک چې دې مسلک ته راځي نو یو شوق او علاقه سره راشي، د سیالي یا د تقلید په لاره دی رانشي. مونږ دا وړاندې نورو مسلکونو سره دا لیدلې دي چې بیا وروسته خلک تحصیل خلاص کړي نو یا ورته وظیفه نه پیدا کیږي او یا په مسلک کې علاقه هم نه وي. نو نن ورځ افغانستان چې زه کوم د اکاډمیک غیته ګورم، ساحې ته ګورم، نو کمپیوټر ساينس باندې ډېر پام دی او کتا سے دا کانکور پشمیرو کی مګورین نو فکر کوم د تب ته ډیر نږدې ده چې کوم اولنې خو خوي د خلکو ډیر لوړ نمرې ورته پکار وي. کمپیوټر ساينس هم فکر کوم ک دویم نوی نو درې مقام لري نو ډیر خلکو ته علاقه لري او ډیر پام پکېږي. د سې د کمپیوټر ساينس چې کوم په هنزې دي وی باندې ډیر مصرف شوی ده مجهز شوی دي کمپیوټر او انټرنیټ وسایل ورته ځای په ځای کړی دي. هم د سې موږ ډیر استادانو تللی دي خارجي هیوادونو ته خاص کر المان او د سې نور اروپایي هیوادونو ته او خپل ماسټری او ډاکټوري راوړی دي. اوس زموږ شاګردان د غوی د درس نو د غوی د پوهنې ګټه اخلي نو امکانات شته ده او اسانه هم نه ده نن سبا کمپیوټر ساينس ته ورتل څنګه چې متاسته وي نو شوق هم شته ده. مشکل بدل ترازی چې کله تاسو ک جریان د درس کې استه یا کبیرون تر اوسه نو ډیر سوالونه او ډیر پوښتنی چې هغه فورا نه حل کیږي. ممکن تاسو کمزې کې درس وايي البته هر وخت انټرنیټ خکار ورنه کی یا هر وخت پارک نو سی یا هغه کمی برنامه چې اصلي دی هغه تاسو نه نو سی تاسو کتابونه ممکن زړه وسی دا مشکلات شته ده. بیا چې بیرون تاسو کله درس خلاصوم کوي کروزه ممکن فورا تاسو ته وظیفه په لاس رانه شي یا کوم وظیفه چې وی هغه کې تاسو کوم درسونه لوستلی یغې نه سل په سل ګټه نه پورته کیږي. مګر د کمپیوټر ساينس کوم ځانګړتیا ده په توپیر د نور مسلکونو هغه دا ده چې تاسو خپل درس کولای شئ. تاسو خپل کولای شئ چې که یو مثال یو برنامه چې موږ لیکو یو الگوریتم چې لیکو چې کمپیوټر یې باندې عمل کوي تاسو کولای شئ چې په کاغذ او قلم هم دا غي او حل راوباسئ چې موږ ورته په اصطلاح کې ډرای رن وایو. د نوړانه چې د مدرن کمپیوټر راغلی وی ډیر کار په کاغذ او قلم باندې کېده. که تاسو سره هغه کمپیوټر نه وی ډیر سرعت لرون کې تاسو ډیر ساده کمپیوټر سره خپل هدف وړاندې وړای شئ. هم د سې کتا سې راشي خپل ماستری یا لیسانس نرسته ضرور نه ده چې تاسو یو ځکه وظیفه وګورئ. تاسو کولای شئ چې د انټرنیټ د لارې خپل کار شروع کړئ. ډیر د سې شرکتونه او ډیر د سې پانی دي چې هغه تاسو ته چانس ورکړي چې د کوره کار وکړي. نو د دې مسلک ګټه دا ده چې څنګه چې موږ اولنې موضوع باندې خبر وکړه دا حد نه لري کوم قید او بند نه لري. دا غنغ وړي شبغانه نه غوړي چې تاسو پکې هاوس جاب چورته وای چې تا غولنې خپل تمرینونه پر کېدا تاسو سیمټ او خټه نه غوړي چې اینه بغیر تعمیر نه جوړیږي. دې ته بر ډیر ساده وسایل پکار دي چې اوس موږ دې هر چا په جیب کې کمپیوټر د ځان سره ګرځي او بیا چې کوم د دې استفاده دا او ګټه ده نو هغه بیا کوم صاحب پورې محدود هم نه ده. هر ځای کې ته تاسو ګټه اخیسته شي یوازې ستاسو تخیل او فکر چې ده هغه ستاسو قید او بند جوړي. که تاسو هغه آزاد کې نو هیڅ هغه نه لري هیڅ یو بندیز نه لري.
کور ودان ډیر مننه. د سافټویر انجینر بیا د مسلک چې کوم دغه لارې ده او د خپل مسلک په دی هغه کې په دی میات کې د څه سره مخ کیږي یا مثلا د خپل په مسلکي ژوند کې څه ویني په دی اړه کله معلومات راکړه.
چې کله تاسو د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته ورشي یالته د لیسانس عموما د درس شروع کیږي نو ډیر در به تاسو پوښي چې تاسو په مخ کې یو سولاري دي څنګه چې هر مسلک کې ځینې تخصصونه وي. نو کمپیوټر ساينس کې هم دا سي څنګه چې موږ مخکې خبره کړې و تاسو کولای شئ چې وایي چې زه چې سافټویر انجینرینګ کوم مثال غنه کوم کمپیوټر انجینرینګ نه کوم یا کمپیوټر ساينس هم هغه چې کوم اکیډمیک بحثونه دی هغه ته نظم بلکې پوسکار جوړول خواته راځم. نو بیا وروسته به تاسو دې ته پام شي چې پوسکاله سو قسم لري. نو تاسو کولای شئ چې موبایل لپاره پوسکاله جوړ کړئ. تاسو کولای شئ چې دا انټرنیټ لپاره پوسکاله جوړ کړئ. تاسو دام کولای شئ چې ځینې نور لپټاپ کمپیوټر او یا ډیسکټاپ کمپیوټر لپاره یا سرور کمپیوټر لپاره پوسکاله جوړ کړئ. او اوس د نږدې وختونو کې نور امکانات راغلي. تاسو کولای شئ چې ډیوایس جوړته وای مثال د سې شایان چې اوس نږدې کمپیوټر شوی دی چې مخکې نو لکه ټلویزیون نږدې نن د کمپیوټر ظرفیتونه لري او راتلونکي ورځو کې به ستاسو فریج او ستاسو کور کې برقونه او ستاسو موټر هم نږدې د کمپیوټر ظرفیتونه لري. تاسو کولای شئ چې داسې امبیډډ سیستمز لپاره چې موږ ورته وایو یا قسم ژور سیستمونو لپاره هم پوسټکالی جوړولی شئ. نو دا به ستاسو مخې ته دا سوالونه راځي، تاسو به دې کې خوښه کوئ چې تاسو کومې خوا ته تلل غواړئ. په افغانستان کې فعلاً عمده چې کوم معلوم یا مشهور غدي بخشونه دي په دې کې کار کیږي، زیاتره انټرنیټي پاڼې جوړیږي، موبایل پوسټ کالی جوړیږي، او همداسې د ډیسکټاپ کمپیوټر لپاره د زیاتره د حسابدارۍ او د معلومات ساتونکو د ډیټابیس سیستمونو باندې کار کیږي. مګر تیر ځل به تاسو دا وګورئ چې د نور بخشونه چې موږ یاد کړل په دې باندې هم کار وشي. او بیا هر وخت او زمان سره نوي نوي بخښنه وړاندې راځي. نن سبا د ډیټا ساينس چورته وایي د همداسې مشین لرننګ چې کمپیوټر څنګه کولای شي چې خپل هم زده کړو کې د انسان او خپل چاپیریال نه په دې باندې کار روان دی. دا نوي مسلکونه دي، نوي څانګې دي چې کار پکې کیږي لګیا دی. دا مخې ته راځي او تاسو بیا دې کې به انتخاب کوئ. چې کله تاسو انتخاب وکړئ نو بیا تاسو دا ګورئ چې کوم وسایل دي، کوم ټولز چې موږ ورته وایو، کوم آلی دي یا دستګاوې دي چې تاسو باید کې بلدتیا ولرئ چې خپل دا برنامې جوړ کړئ شئ. اوس مثال تاسو غواړئ چې موبایل کې برنامې جوړ کړئ نو دا یو څو موږ ورته پلیټ فارم وایو چې هغه کې تاسو باید بلدتیا ولرئ. که تاسو غواړئ چې د ویب انټرنیټ د لپاره پاڼې جوړ کړئ، سایټونه جوړ کړئ، برنامې جوړ کړئ، هغه نور پوسټ غدي پوسټ کالی دی ټولز دي چې تاسو ته ګټه اخیستای شي. نو دې سره سره به تاسو خپل یو میدان جوړوي او هغه کې به دننه تاسو به ګورئ چې کوم شرکتونه دي چې په دې کې کار کوي. که تاسو فوراً نه غواړئ خپل شرکت جوړ کړئ نو تاسو به هغه شرکتونو ته رجوع کوئ چې هغه کې کار پیدا کوي او هغوی سره یو ځای کار وکړي. مګر څنګه چې موږ مخکې وویل کوم بندیز نشته دی، تاسو کولی شئ د یو څنګه نه بلې څنګه تکلم وغواړي، یو خیز وهلی شي، یو څه تمرین سره، یو څه نور مطالعه سره تاسو موږ ورته تاسو په اصطلاح باکس کېږئ نه، یو قوتي کې یا یو چوکاټ کې بند نه راځئ.
ښه، ډېر ښه. سره د دې چې تاسو دا پوښتنه ځواب کړله، خو بیا هم غواړم داسې په لنډو کې په مختصر شکل کې راته ووایي چې فعلاً په سافټویر انجینیرینګ کې داسې خاصې څومره برخې دي او کومې برخې د ډېر خلک جذبوي ځان ته؟
دا پوښتنه اوس که زه ځواب کولو کوشش وکړم نو دا میدان زمونږ دومره تیزی سره تغیر کوي چې ممکن زه دا سوال ځواب کوم ورسره هغه شي ناسم هم شي یا نامکمله پاتې شي. نو دا میدان ډېر تیزی سره ترقی کوي، خو زه دومره به ووایم چې د دې څو اړخونه دي. اول اړخ خو یې د ادارې د خونه ده. که تاسو هر شرکت وګورئ چې پوسټ کالج جوړوي نو هغه کې به تاسو یو څو رول یا کردار یا کارکوونکو ډلې وګورئ. نو د دې کې تاسو وګورئ زه به تاسو دا وایم چې یو مسلک یا یو بخش د کار چې دی هغه ته موږ پروډکټ ډیولپمنټ وایو، یا دا چې کوم تاسو هغه جوړوي خپل صنعت چې دا کوم شی چې تاسو خرڅوي دا غي باندې کار کول، دا غي باندې پام کول. دا نفر چې د کار دی چې دا معلوم کی چې څه باید جوړ کو، د ری کې چې باید کرد چې باید برنامه چې دا چې موږ جوړ کو. نو د دې سړي هدف د کې نه چی دا به څنګه جوړیږي او کله به جوړیږي، هدف دا ده چې دا معلوم کی چې باید جوړ شي. اوس مثال نن سبا خلک د سوشل میډیا چورته وایي د سینټ نور پانو سره مصروف دي. تاسو ګورئ هر څه وخت پس یو نوې اپ راشي، د فیسبوک راغی، انستګرام راغی، سناپ چټ، هم داسې نوې اپونه راځي، نوې نوې برنامې راځي. یو کس ته چې دا فکر کوي چې څه باید جوړ کړو، او دا کس ته چې بیا درسته دا فکر کوي چې څنګه پکې تغیرات راولو، څنګه نوې ظرفیتونه پکې راولو. تاسو هر ورځ اورئ چې نوې فیچرز یا نوې ظرفیتونه رالل په فیسبوک کې یا په همداسې د وینډوز کې یا په لری کې انډراید کې. نو دا د دې نفر کار دی، دا فکر کوي، دا ګوري چې امکانات نن سبا څه دي او د دې پلان گزاري کوي چې کوم شی باید اول جوړ شي. دې ته پروډکټ ډیولپمنټ وایي. همدام د سافټویر انجینیرینګ د کار یو بخش دی. بیا موږ ورته پروجیکټ مینیجرز وایو. د دې نفر کار دی چې پلان کوي چې دا شی چې فکر پیو شو دا به کله جوړیږي، څومره مصرف به پکېږي، څوک به جوړوي، کله به بازار ته راوځي، نو دا ټول اداره کار چې ده د دې کار د دې نفر کار ده. او بیا موږ د انجینرینګ بخش لرو، دا هغه خلک دي چې واقعا د فکر عملی کوي، نو دا نظر اخلي او هغه هر لار چې ده د کار د موبایل اپ جوړول دي که د ویب اپ جوړول دي، دا کار سر تر سهي ازمایش کوي، ټیسټ کوي، ګوري چې خپل کار خو ور کوي، کوم نقص پکې هغه نقص حل کوي او بیا بازار ته راوباسي، او کبه مشتریان کوم تغیرات پکې غواړي هغه پکې راولي، یا کوم مثال کله د وخت او زمان سره کار پریک دي. تاسو وکړه اکثر اورې خبرونه کې چې فلانکې پانه داون دی، ښکته شوې ده کار نور نه ور کوي، نو دا انجینران زی بیرته جوړي، نو دای بل څنګه ده. او حتمان هر شی چې جوړ شي چې بازار کې خرڅيږي، نو د مارکیټینګ او د سیلز خلک هم لري چې هغه د دې تشهیر کوي او دا خرڅي او مشتریانو ته سره کوم ارتباط چې دا ساتي. نو دای ارخ دی چې یو کوم شرکت من تاسو جوړوي د سافټویر ډیولاپمنت یا سافټویر انجینرینګ کوي، نو د څه به منظم کوي. او بیا بل خوا ته هغه لاري دي چې تاسو په دا برنامه جوړول شي، څنګه چې موږ ول تاسو د موبایل لپاره برنامه جوړول شي، د کی بیا تاسو د مثال د اپل ډیوایس یا موبایلونو لپاره یا د انډراید موبایلونو لپاره برنامه جوړول شي، تاسو کولای شئ چې د څه برنامه جوړ کړئ چې تاسو یو براوزر چدای کړه، کروم دی که فایرفاکس دی که ایج دی، هغه باندې کار کوي تاسو په کمپیوټر کې، تاسو په موبایل کې، تاسو کولای شئ د څه برنامه جوړ کړئ چې اغه په یو ډیسکټاپ کمپیوټر کې نصب کیږي. مثال لوس خلک موږ اوریدو چې ډیر بلدي چې د سمره بانکونو ته تاسو ځئ یا تاسو نور داسې مکتبونو ته ورشي، شفاخانو ته ورشي، البته تاسو ګورئ چې دا وي په کمپیوټر کې یو برنامه روخاني، البته تاسو د معلومات ثبتيږي او تاسو ته رسیدونه راوځي او راپورونه راوځي، تاسو داسې برنامه جوړولای شئ. نو دا د ډیسکټاپ ډیولاپمنت څنګه ده، او موږ تاسو دام کولای شي چې د ډیوایسز د پر برنامه جوړ کړئ، تاسو کولای شي چې د خپل کمپیوټرني ټلویزیونونو لپاره یا ځینی ورکی ورکی روبوټس د پر برنامه جوړ کړئ. نو دای به نوري تفصيلي هغه دي څنګه دي، او ځینی برنامه دي چې هغه هیڅ څه تخکاری نه ایتمګا سرور سافټویر وایي چې هغه شاته د یو قسم پټ فیل کوي. مثال تاسو کله استفاده کوئ د میسنجر نه یا د نوټ د سی وایبر د سی پوسټ کالونه، یو خو هغه برنامه چې تاسو ګورئ تاسو په موبایل کې، مګر تاسو دا غږ چې د یو موبایل نه بل موبایل ته رسیږي، د شاته په یو کمپیوټر کې بل برنامه ده چې دا فیل کوي، لګیا ده چې د عکس لیږي یا د غږ لیږي، نو هغه سرور سافټویر ده چې التا په هغه کمپیوټر باندې کار کوي، د شاته لوی لوی هغه دی دفترونه دی زینو دي چې موږ ته ډیټا سنټر وایو، چې التا د کمپیوټرونو مصرف دي ستاسو د ټول کارونه چې کوم اکس لیګل دی، غږ لیګل دی، پیغام لیګل دی، د ټول سر تر سوي دا لوی لوی څنګه دي ډیولپ
کور مو ودان. اماغه تاسو چې په شروع کې ویل چې کزه وغوړم هم، نو دا جواب لنډیږي نه، پرختیا هم ساحه ډیره پراخه ده رښتیا وای تاسو. نو د سافټویر انجینیرینګ سره سره چې کله د انجینیرینګ هر فراش یو خپل اوتومات زمنګ مخستنده راځي چې حرفونه او نمبرونه او سټاتستکس او دغه به پکې ډیر کارول کیږي، نو د الگوریتمونو د هر څه ته کتل سره دې سره شخصي ژوند یو سافټویر انجینیر څنګه په مساوات کې ساتي؟
او نو دا ډیر مهمه پوښتنه ده، او چونکی موضوع زما موږ دا د مسلک زما ده، نو زه بل نورم صفات وکم. نو د کمپیوټر ساينس یا د سافټویر انجینیرینګ به په خاصه توګه یو بل خه اړخ دا ده چې چونکی دا کار تاسو نه هر ځنه نن سبا کولای شي، او به دي کې یو قسم وظیفه نه ده څنګه چې موږ په خبرو کې سو قسم وظیفي دي، نو به تاسو کولای شئ چې خپل چې کوم فاميلي ژوند ده، کوم ټولنیز ژوند ده، هغه هم دې کې ځای په ځای کړئ. نو تاسو کې اکثر لوی شرکتونه وګورئ او نن سبا واړه شرکتونه هم، هغه دې باندې راخواري کوي چې دا غوي کارکونکي او مامورین خپل وخت ښه تقسیم کړي، ځکه چې دا کار ذهني کار ده، او که تاسو ذهن آرام نه اوسئ نو تاسو خپل سل په سلو کې کم صلاحیت ده، کم لیاقت ده، هغه نه ګټه نه شي اخیسته. بل چونکه دا کار د کمپیوټر د لارې کیږي او نن سبا زیاتره نړۍ د انټرنیټ د لارې وصل ده، نو تاسو کولی شئ چې د خپل کور نه هم کار وکړئ، کولی شئ د لارې نه هم په موټر کې یا په طیاره کې هم خپل وظیفې باندې کار وکړئ، رخصت پر ځان کولی شئ کار وکړئ. نو موږ چې کوم نن سبا کوم ټکی استفاده کیږي چې کوم فلیکسیبل آورز ورته وایي، یعنی داسې ساعتونه چې هغه کې یو څه لچک یا یو څه اسانتیا شته ده، نو دا تغییر کوي. مثال هغه وختونه نه چې کله به خلکو فابریکه کې کار کوو، فابریکه وختونه معلوم ول، په ماغه وخت کې فابریکه ماشين روخانه شو، په خپل وخت به ګل شو، ماغه وخت کې ته باید حاضر وي، او هغه وخت کې ته رخصت نشو کولای، هغه وخت کې ته باید ماشين ته ولاړ وي. دا کمپیوټر ساينس کې او بیس آف انجینیرینګ په مسلکونو کې دا سهولت شته چې تاسو کولای شئ چې خپل ساتونه کله کله خپل موټه کوي، او کولای شي چې د دې وختونو کې کار وکړي چې عموما زیاتره شرکتونه پکې تړلې وي. ځینی موږ مهمه مسلکان چې دي هغه خوخوي اصل کې چې د یو وخت کې کار وکړي چې ډېره خاموشي وسی، مثلا د شپې کار وکړي نو وخت راځي چې کوم مشکل چې ده کله کله دغه حل انسان خوب کې ورته راشي چې د مشکل د سه حل کې دی، او راځي چې فورن کمپیوټر خلاص کړي او کوم کوډ یا کوم کار چې کول دی هغه سره ورسوي.
نور صاحب ډیر مننه. دا اوس خپل فیسبوک په پاڼه باندې وی د ما ډیر پښتني راغلي دي، خلک لستا سره د جامع بحث څخه ډیر خوشاله دي، ډیرو ملګرو موږ ته پیغامونه را لګلي دي چې دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. خو زه فکر کوم چې دغه تر اوسه پورې چې څومره مهمه پښتني وي هغه موږ جواب کړلی، آینده کې که نورې څه پوښتنې وي دوی چې که د همدغه خپرونې د انځور لاندې خپله پوښتنه ولیکي، زموږ امید دی چې تاسو به ورته ځواب ورکړئ. د ټولو پوښتنو نه یوه لنډه پوښتنه راخلم او تاسو نه هم د یو لنډ ځواب هیله کوم، ځکه چې موږ سره وخت کم دی. رفیع الله وردګ ورو پوښتلی دي چې د ماش له پلوه په دې د سافټویر انجینیرینګ دغه وظیفه څنګه ده؟
سافټویر انجینیرینګ یو ډیر ګټور مسلک ده. تاسو کنن سبا وګورئ په جهان کې کوم شرکتونه ټول زیاته دارایی لري، نو نن سبا هغه شرکتونه نه دي چې کوم څو کلونه وړاندې د تیلو شرکتونه ول چې ډیره دارایی بلرله. اوس که تاسو وګورئ نو د اپل شرکت او د ګوګل شرکت او د مایکروسافت او د فیسبوک او داسې نور ډېر شرکتونه دي چې هغه لیست کې نوم راځي چې ټول زیاته دارایی لري. نو تاسو دې چونکې د دوی مهم او اساسي کار نن سبا هم پوسټ کالج جوړول دی، نو تاسو دا لیدې شئ دا یو خو ځواب دی د پښتنې چې دا څومره ګټور ده. بیا خصوصا په افغانستان کې د هر مسلک د ماهرینو کمبود تو، او نن ورځ به تاسو کمبود حل شوی نه وي، نو اوس هم په افغانستان کې هم د دې مسلک کارکونکي او د سرسوک تړلي دي، دا وی خماشونه دي، او آینده کې هم امید دار چې ماشونه به خوسي. او څنګه چې تغییر کوي د افغانستان سیاسي او اقتصادي حال، نو تاسو به بیا وګورئ چې ممکن نور شرکتونه به جوړ شي چې هم دا پوسټ کالج به جوړي، ممکن افغانستان کې به خرڅي، افغانستان بیرون به خرڅي، ممکن نور لوی شرکتونه به افغانستان ته راشي چې هغه به غواړي چې خپل پوسټ کالج دلته خرڅ کړي. نو هر څوک چې په دې مسلک کې کار کوي زما په نظر دا غوی د لپاره آینده روښانه ده، او غوی اقتصادم او څنګه کې مسلکي ژوندم یو ښه هغه لري آینده لري.
ډیره مننه. کور مو ودان. درنو اوریدونکو، دغه وا زموږ د دیونی د آشنا ټیک پروگرام چې په همدې ځای پای ته رسیږي. یو ځل بیا د ښاغلي احمد الله نور نه ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې ځواب کړې. د بل خبرونه پورې چې بیا تاسو په خدمت کې د آشنا ټیک د پروگرام سره حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله اوسئ، شپه مو په خیر. Thank you.